سلام و وقت مبخیر خرقلاست دی محل خبرونو تا ده طالبان د حکومت توان زبیلا مجاید دولتی دارو کارکنکو تا ده تنخواه و دوار کولو ده پیل خبر ورکوی خاقل مجاید ده جمعی پوراز پر خپل اکسپانه پخانی تیوتر لیکلی چه ده دولتی مامورین و تنخواهی بستر لنن شنبه سخه پیل شی ده غب خبره پا لمره براز با تنخواهی ده برانوی چارو آج و خاف ده کروالو بیرت رسندونکو چارو سوداگری او سند ده فالوار زکرو کانونو او پیتولیم او مالی وزارتون کارکنکو تا توزی شی خاقل مجاید هم درنگویلی چه ده نور وزارتون او دارو ده کارکنکو ماشونو با پا رسنونکو سلور و رازو که اجراشی تر ده مخی ده اشمر دولتی ادارو کارکنکو ازادی رو تولی و چه آن ده مرغومی یا جدی میاشتی تنخواهی هم اندی اخستی د اروپای ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولی شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرې میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تېرو څه باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه یې له 5 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 224 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 5 برخو وویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ غزیږي، دوه ماشینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېمه یې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غځول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. ګوانډو هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
د افغانان ډېر سخت په عذابوي پیور کاټي او کسیسي کاټي بالکل تنګول رغیستې کورونو ما چاپېره شي.
ایران کې مو د افغان ماشومانو له حاله خبرو او هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کارو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده.
مانه ډېر سختي رغیست اسلام آباد لوري.
بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې 13 په ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابې پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیست کورونه ما چاپیره شي او زنانم ولي او سړیانم ولي غون د مخې روان کړی دي نه کاټه ګور نه به کاټه ګور یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,250 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور به اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هېوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هېوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي 13 ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره تماس میولی چه موگ وکولی شو ورسرم رست وکلو. کول بدا مرغز مک هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنی سردست یه وزیت دی آن هغ کسان چه قانونی په ویزه سر راځي هغه هم ډیپورت کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بد ورځ راوستي. افغانان چینی سي او کمپونی کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
پولیسو ته ځنه خوځي میشن.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړهښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د تهران یو قضایي چارواکي په دې ولایت کې د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د دیوات له جدي ټولنیزو ستونزو بللې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړی چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوی چې 23% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبری اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپله مایوب یم، کار نشم کولی. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي، پولیس یې نیسي، ځوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي وه، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل:
بچم دا یک مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل پننوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا په ماشیني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدو شمیر د 2023 کال د جولای په میاشت کې حساب شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او هغوی چې افغانستان ستنه شوي وایي چې له سخت اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې
و لباس ګرم تر مولا و دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدت 4 ساعت ما و در دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغانه کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
دا
وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. آی او ایم زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,30,000 کسان و. آی او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه، او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,013 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور لمخې تازه 111 افغان کډوال د ترخم له پولې شړل شوی دی. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول نیولو، کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو، نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبه سونور یرغمل لاسات کړي او اسرائیل به هم په بدل کې پالسګونه بندیان خوشی کړي. حماس پرون د غو یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوی نن په غزه کې خوشی کوي. نور حال پر راپور کې
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ یې خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي، په غزه کې کاواک او اوربن په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اور بند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یوه اسرائیلی چارواکی چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی، تایید کړی چې حماس د درې خوشې کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلی چې ټول نارینه او د 40 او 55 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشې کولو 5 پړاو وي چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19 د نافذ شوي اور بند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د آزادېدو په بدل کې نن شنبه له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشې کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي، 45 د اوږده قید بندیان ښودل شوي او 111 تنه د غزې هغه اوسېدونکو دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10 لبري وروسته د اسرائیل پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس دیارلس اسرائیلي او پنځه تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کېږي، غزې ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤوله ده، د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارې غزې ته ننوتې او له کله چې اوربن نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس اژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربن په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هر ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسیدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې. د هلمند ولایت د کرنې او پولکونې او مالداري ریاست د غنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شویو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنې ورچانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګر ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅخه د کال د لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارس ټنو د مورنی تخمونو پلان لري چې په باندې هم کار کړی دی.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شویو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي، لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکو، لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بیخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دنه نه کوي، نور خو نور خو بیا هغه خو داسې شی نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح شویو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
ازادي رادیو د طالبان حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد تک شوی خوایي چې ډېرې د غصات په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سره د پنجشنبې په ورځ نه وخت ویل چې لمړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه لرل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یوې بېسارې اقدام کې د طالبان د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستې او د یو شو وزارتونو خپلواکو ریاستونو اسناد یې له طالب ملکس په نوم یو ویب سټ کې خبر کړی. خلک د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت او په دې برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یوه ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
مانده دیره ده موارد پت پتی شوی او قربانیانو ده طلبانو او ده طولنی ده قصابت لویری چوبتی اخواره کرده. خوزموک تجربه داده چه ده طلبانو پا زندانونو که هیچ دول مسئولیت نشته. ده جبری طرفونو ده ترلسه کولو لپاره لسخت و فیزیکی شکنجو کاره هستل کیگی او واقعا ده دوی زندانونو درنون کیدی.
ای خودش نماینگری است که طالب
د خیچ طالبان د افغانستان د خزو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. مخیل روټ نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او نور اړوند سازمانونه لري د مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو خزو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې لفشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
نشر چنین اسناد و افشا اطلاعات
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسب او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېرې اند سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډېری په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویب سایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو 19 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لري خو اوس خبرونه. د طالبانو د حکومت وایي چې بل مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، حج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سره سوداګري او صنعت، د فعال لوړو زده کړو، قانونو او پیټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. ښاغلی مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به کونکو سلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي رډیو ته ویلي چې اند مرغومي یا جدي میاشتي تنخواوی هم نه دی اخیستي. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبان سره له تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشري ویاندې انیتا هپر له یورونی سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د استنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هپر همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړو د کیفیت پرخوالي او په ورته ځانګړې توګه د نجونو د لا زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم مې مانی د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خانای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې وي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکوم ولایت کې تر سره کړی دي
تقریبا 3000 جوړی اوښتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قومو وکوم اته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالا ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعات ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بر پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافوږي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې روم مالکي هم وکړي خبرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت والوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوش د شوی انجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره لږ کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وایلدی
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي او ته وایي چې یعنی موږ دوه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا په پنځه ویشت لکه په څلوېښت لکه چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومه کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سري کې ولور بره پر مخ زندې بندي نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ نه چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دا رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دا رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وارې چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې. دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کی، خپل پر ژوند دی کی، بیا ګټ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلې هم د پلار په کور کې لګڼ ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسنه لري، واده نشي کولای، نو دا هم یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو هم یو ټاکلې موده لري. دا دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دی شینو ته زړه نه خکوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه، ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم؟ ول بلې و، اته نه ورځې وې، کله لس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرمه. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دی ته کالي طلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستان هم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټر سایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولې، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نوې جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و دره منځته کړی او دغه ټولې چارې مخکې یوسي، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړې. زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې راکش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړای چې د انجلې واده د پرته له مصرف څخه سره ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا ورور پلار دوه کسانو لخوا له تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ور سره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. د به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او د ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه وشه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومی بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نمبر مزه کو اغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط پرې شو او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولی موټر نه دی راوسلی وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرکه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک د ځوان د سلحاو کسان وو مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې وو ورته ویلی چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې الته مچلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور بيدیږي په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلما د پاره درولې ده کامت هیڅ چي نه دی پریشي نو زه دا شانت ضرورت لرم تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پشت نه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه د دوی دوستي نه د په زرهاو د رقم دردون کې واقعاتو دردون کې کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخ مرجع لیز واده درلودي سبا واده دی د ناوي کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتون په نامه باندې چاپ سوي دی خو سر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دوه لسلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولا کې راڅخه بوسه اغه ځوانم را ولار ضرورت ته زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالي د اغه ځای څخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړل د اغه ځای څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومان دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلويش لکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ د مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان نو پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاګ بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاس اور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خورا کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیټ په ډلېز ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیار لس څوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلېز ودونه موږ هر ډلېز وده د شپږ قومو وکومه اته قومو د بیا وسلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو ډلېز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلېز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پروانه تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بې روزګار نه وي څلورم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا افغانی پوخ ماش ولر ا دې عقل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځي مشتوی چې موږ په دلیز واده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواد موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځه لس کال دی یا جار لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلی درېم هغه دغه برنامه د کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاس موږ د فاتخ وکیلې مرکه راوسته و سلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چالو دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ واده تاسو را ته ترتیب او تنظیم کړی او کین جونې مراجعه تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي
تقریبا اته نه لس کال مخکې یوازې هلکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر و دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر هلکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپاره ساتلس لکه شل لکه کیږي زه ورته بخښم که تاسو موږ ته لیز واده کوي ونیسي وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلار یې د ځان سره راوستلې وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فرمه تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو
دا کوم څه تاسو برابروي مثلا کیکس مثلا هر څه چې دی کالی سول زوم نه وي ته ګلان چې غړه کې چي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو رستر بلې نورم ضعیف کیږي دا لکه تاسو له کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت د لیز واده اعلان و یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کوي څو نوي زومان دي زورته یم چې سل جوړي وای سل جوړي خالي نه یو خورته موږ د شرکت ته خو څه اعلان کا یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راووي چې زه ار نه یو زوم ته 15 کلام شمپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راووي چې ار نه یو زوم ته 2 اتر ورکو بل بیا د زنګ راووي چې موږ دا وکړو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسی کمیسه څخه 15 جوړې نورې د ناویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلی د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مورته تړو او توفی مورته ورکو
bale تاسو ولې په حواله کې مخالفت وس د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار و روسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوسته راسو آیا وسم د سټ څوک ستاسو تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاريږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پرنزل تر ماشينه پورې تر خیاطۍ تر ماشينه پورې تر کالینې پورې د آشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواص ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براتی دی دام یو رواج دی روجاتی دی دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نوی ته توپیل زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نای عزوم زوم و نوی ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی شالاندخته دی سلام کنه دی جمعراتی دی داسی بشمار رواجون دی چه مساریب د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته یې لا هم دی نه استفاده کوي.
ډېره مننه سیلاب صاحب محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت دغه خواري چې په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړئ او همدا ټول افغانانو هیله ده. له تاسو څخه یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی او دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
صبر زید شوان ملگاری نور نیاما نور دی نوز لکی اشناز ماس سابر راس دی او بل سروادا کونن شی او بل بپجود نهی رو لکه چی نندا سی بیا هم سر گران یہو بل گرانے بنہی رہو چھتے اکھلا لے خوشحالی نرازی زدہ سے سرے زندگی تھی رہو ہی دکھلو رکھ جانا نرازا ترسو بغم پر خور زڑگی تھی رہو کستا بین لی دو من سو ما راپسی بیا بسو ہر مان کھڑی آنا چی جنازے تمی ہم لسے راکھ لئی راپسی بیا بڑی رخبگان کھڑی آنا
ساتھ